تر هر څمخ کې خبرونه د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګ وای د مسکو د نړیوال غونډې د اجنډا یو مهم موضوع په افغانستان وی ټاکل شوی چې دا درې ورځې غونډه د می په وبښتمه د روسي په پلاسمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 وادونو استازي برخه پکې واخلي د روسي تاسو ژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوب ورکوي روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري تیرونی د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او ویبل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د وی میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بې ساري بللې دي دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې د وی میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي د دې راپور لمخي یوازې د مارس په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی د امریکا عدلی وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې د طالبانو یو پخوانی قمندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبریال او دوه افغانانو د یرغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی نه تلویشت کلن حاجی نجیب الله په 2006 کال کې د خبریال ډیوید روډ د تشتولو په تور تورن شوی و دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی دی حاجی نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو تاکل شوی دی چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایټالیا په پلاسمینه روم کې ترسره شي پاپ فرانسیس د اتیا اتیا کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشان د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون برخه اخلي وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه دا بهر ته د لومړی سفر دی عراق وړي چې له سوریې سره د 2,00,000 ټنه غنمو مرسته وکړي د سوریې د غلدانی د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسیدلی دی عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15 نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل ویل کیږي چې د پروسش میلادي کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړی لویه سودا وه چې له بهره یې کوله د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرستې وروسته تر دې بندې شوې چې وسلوالو په ډسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیکی هیلې مې ومنې هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تل وست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل د مثال په ډول تخم لرونکو نباتات په څه ډول ډیرښت کوي دوی د ډولونو د پلاوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکو نباتات په دوه ډوله وو یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرم وو چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې ګردشندنه وایي لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکو نباتات هغه خپل د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسی کولی نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي زموږ درس د 50 صفحې څخه تر 65 صفحې پورې به دوام راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو لکه چې مو ویله نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چې القاسي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته شي نو د دې د پاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي، چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسوړې چوي او تر تخمې پرې ځانرسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنې ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کیدلی سي، یا هم کیدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کیدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي، د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي، په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنې دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي، تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي، تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي، چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي، هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته څه کیږي، جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي، د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي، لکه څرنګه چې مو وویل، په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي، خو معلومداره خبره ده، نو د دې تخمه به چې اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي، تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي، یا چې یو د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چیکي، انتقالیه نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي، مرغان، حشرات، دا ټول چې کو پکښ شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډېر ګلانو کې به دی چې کوي ګردشندنه عملیه سرته رسوي، چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لیږدول کیږي. ښه، رزو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې د هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو رازو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپل د نبات د دندر او پاڼې یو برخه ده، چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه پرې کیږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کېږي. کله چې په خاوره کې شخصي نو ریښه رامنځته کیږي او دغه څخه نوی نبات تولیدیږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي، د اوبو کې ځینې نباتات ښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لمړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوند دی، د نامه څخه معلوم دی دا چې دی د یو نبات رااخلي په بل نبات باندې چکې پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوند دی چې د ښه نسل رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه رااخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو، د تیغې په واسطه په ځمکه کې رل کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویله، د دې څخه به تاسو ډېر اخذ کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې مویلې و د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي، چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشې د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای، نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابري. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشان دي د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه کوو استفاده کوو، چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 85% د افغانستان ټوله په باغوانی یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي. نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی رازو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم